توی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړی مشهد ازادۍ لرو قدر من اوریدون کو یو بل پښتو خبرونه پیل شوه. اته به جی دی په څو شیبو کې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم چې پرونی د جنوبي اسیا د فوتبال د فدراسیون په سیالیو یا صاف په پایلوبه کې هند ته 2-0 ماتې ورکړه او د اتلولۍ جامې وګاټه کابل ته رارسیږي. د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د هرکلی لپاره افغان چارواکي او په سلګونو خلک د کابل هوایي ډګر ته ورغلي. د ازادۍ لرو خبریالان هم هلته شته او تاسو به د وروستیو حالاتو څخه خبر کړو. دغه راز د افغانستان په اړه په خبرونه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی د خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی تمه ده د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د اتلولۍ لقب سره په څو دقیقو کې کابل ته راشي. ولسمشر کرزي هم د دې اتلولۍ په خاطر ټول افغانانو ته مبارکي ویلې ده. افغان حکومت د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغني برادر د خوشي کولو لپاره د پاکستان د تیاری هرکلی وکړ، او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به نن د روسیې د هغه پلان په اړه خبرې وکړي چې له مخې د سوریې د کیمیاوي وسلې له منځه وړل کیږي. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر حامد کرزی د جنوبي اسیا د فوتبال د فدراسیون په پایلوبه کې د افغانستان د ټیم پاتل ولې افغانانو ته مبارکي وویله. ولسمشر کرزی چې مسابقه په خپل د ټلویزیون لارې کتلې، د هغې په پای کې په یو پیغام کې وویل چې د ملي ټیم په دې بریالیتوب ډیر خوشاله شوی او په دې مناسبت نه یوازې ځوانانو بلکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایي.
د افغانستان د ملت د کامیابی ډیر مبارک. زموږ ځوانانو وښودله چې د هرې مقابلې ورته لري، خپل وطن او خپل خلک ترقی ترسی او افتخارات تر زبرت زمانان زبرت تیم مبارکی.
خغلی کرزی د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم روزون کی کوچ یوسف کارګر او د ټیم غړی ته ټلیفون وکړه، هغه ته مبارکی وویل. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم پرون ماخام د هند لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د جنوبي اسیا د فوتبال د اتلولۍ کپ وګټه. تمه ده د فوتبال نړیوال فدراسیون هم نن خپل لومړی درجه بندي اعلان کړي چې ویل کی افغانستان به لستر 15 درجه نور هم پورته لاړ شي. د افغانستان حکومت د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو لپاره د پاکستان د تیاری هرکلی وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ملا برادر د خوشی کېدو هرکلی وکړ او وی ویل د نوموړي خلاصون به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمال فیضی هم ازادي راډیو ته ویل د افغانستان حکومت هیله لري چې ملا برادر ژر خوشی شي.
د ملا برادر د خوشی کېدو موضوع نه ویني، د موږ د کلون رئیس د پاکستان سره د غوښتنې چې ملا برادر خوشی شي. دغه موضوع په دې وروستیو مذاکراتو کې چې جمهوریت حامد کرزی پاکستان سفر درلود، هلته هم د سفر په اجنډا کې دا موضوع شامل و، د مذاکراتو په اجنډا کې و، دا موضوع هلته هم مطرح شو. موږ امیدوار یو چې دا کار تر سره شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان ملا برادر د دې لپاره خوشی کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وشي، خو سرتاج عزیز ونه ویل چې ملا برادر به کله خوشی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جانان موسازی ویل چې ملا برادر په پاکستان کې پاتې هم شي باید ادرسې سرګند وي، د خبراتو امکان سره برابر وي او امنیت هم خوندي وي. او د پاکستان د مشرانو جرګې شپاړس کسیز پلاوی چې افغانستان ته سفر کړی، ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت او پاوز به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. پاکستاني سناتورانو پرون د افغانستان د مشرانو جرګې له غړیو سره د افغانستان د سولې د بهیر او په کابل کې د نړۍ د دینی عالمانو د یوې لویې غونډې د جوړېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. ویل شوي دي چې د اسلامي هیوادونو دینی عالمان به په خپله غونډه کې د ځان وژونکو حملو په اړه فتوا صادره کړي. د پاکستاني سناتورانو د پلاوی مشر مشاهد حسین وویل که د دواړو هیوادونو حکومت نو په ګډه کار وکړي ستونزې اواریږي. د پوینه افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قربانیان دي او دواړو ته په کار ده چې له دې تهدید سره مبارزه وکړي. بیا هم خرغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به نن د روسیې د هغه پلان په اړه خبرې وکړي چې له مخې د سوریې د کیمیاوي وسلې له منځه وړل کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې دا خبرې به په جنیوا کې ترسره کیږي او پکې کارپوهان ګډون کوي. لږ تر لږه 2 ورځې به دوام وکړي. امریکا ولسمشر براک اوباما تېره ورځ ملت ته په وینا کې له کانګرس وغوښتل چې پر سوریې د پوځي حملې په اړه د ده پر غوښتنه رایګیري وځنډوي تر څو ډیپلوماسي ته فرصت ورکړل شي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي پرون ناوخته د فرانسې د هغه پریکړه لیک پر مسویدې خبرې وکړې چې ویل کېږي د بشار اسد له حکومت غواړي چې ټولې کیمیاوي وسلې وسپاري کنه له پوځي اقدام سره به مخامخ شي. په عین حال کې راپورونه وایي چې روسي ډیپلوماتانو د امریکا متحده ایالاتونو ته هغه پلان سپارلی چې پر اساس یې د سوریې کیمیاوي وسلې تر نړیوال کنټرول لاندې راځي. پاکستانی طالبانو د خپل یو مهم قومندان په شمول د یو شمیر طالب بندیانو تر خوشی کېدو مخکې د دغه هیواد دوه ملیشا ځواکونه د ښه نیت په توګه پریښودل. د طالبانو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوه ملیشا یې خوشی کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې سیمه ییزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې امنیتي ځواکونو په ځواب کې شپږ طالبان خوشی کړل. دا بندیان وروسته له دې خوشی شول چې د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د ټولو ګوندونو کانفرنس جوړ شو او په خپل اعلامیه کې له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې یو خزه په دې تور نیول شوې چې جهادي ډلو ته یې کسان جلبول او د جګړې لپاره ورلیګل. د محکمې له اسنادو سره سم چې پرون څرګند شول او د شکلنې نګینې توش خوجه یووا له دواړو سړو سره مرسته کړې چې له تاجکستان وتښتي او په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره یوځای شي. تاجک چارواکي وایي دواړه نارینه د تاجکستان د اسلامي غورځنګ غړي دي. توش خوجه یووا د دوشنبه په هوایي ډګر کې له یو بل سړي سره چې پریشک کیږي افغانستان ته د جهاد لپاره روان وو ونیول شو. د توش خوجه یووا خاوند تروریستي تنظیم د غړیتوب په خاطر په افغانستان کې نیول شوی او په بند محکوم دی. د عراق پولیس او روغتیایي کارکونکي وایي تیر ماښام په بغداد کې د شیعهګانو یو جماعت نږدې موټر بمې چاودنې لکتر لګه 15 تنه ووژل او 8 نورې ژوبل کړل. چاودنه د بغداد ښار په شمال لویدیځ کې د کسره په مینه کې وشوه. ملګري ملتونه وایي په اګست میاشت کې 800 عراقیان وژل شوي چې په دریو کې څه باندې یوه برخه په بغداد کې چاودنه وژلې دي. له عراق د امریکایي پوځیانو له وتلو 13 میاشت وروسته وینې بهیدنو اندېښنې زیږولې چې په دغه هیواد کې بیا د 2006 او 2008 میلادي کلونو په شان فرقوي تریخواله پیلیږي. د ترکیه په جنوب کې درېما پر لپسی شپه مظاهره کوونکې له پولیسو سره ونښتل. په انکارا او استانبول کې هم دا خوډه راپور نو ورکړل شوې دي. په جنوبي ښار هتاي کې د خلکو یو 200 کسیزه ډله له پولیسو سره ونښتل چې پولیسو په وړاندې اوخ کې بهاونکې غاز او اوبه وشندلې. دغه نوې شخړې وروسته له هغې پیل شو چې یو 20 کلن ځوان چې د مظاهره په ترڅ کې مړ شوی او خاورو ته وسپارل شو. دغه پیښه په ترکیه کې د خلکو غوسه راپارولې ده. او د امریکا یو تحقیقاتي مرکز وایي د سټلایټ له لارې اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې شمالي کوریا د پلوتونیم تاسیسات بیرته فعالوي. د یانګوبین تاسیسات د بې وسلې کولو د یو تړون په اساس په 2001 میلادي کال کې بند شول. پیونګ یانګ په تیره اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي دغه تاسیسات بیرته فعال کړي. جان هوپکینز د نړیوالو مطالعاتو په پوهنتون کې د امریکا کوریا تحقیقاتي مرکز وایي د اګست په 1 د یو سټلایټ لخوا اخیستل شوي عکسونه ښیي چې سپین رنګه دود له هغه ځای پورته کیږي چې پکې توربینونه او برقي جنراتورونه چې د بیټریو د تودوخې په ذریعه فعالیت کوي نسب دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا مهم کورنی او بهرني خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راس خبرونه دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې پرونی د جنوبي اسیا د فوټبال د فدراسیون د سیالیو په پایلو به کې هنت 2-0 ماته ورکړه او د اتلولۍ جامې وګاټه په څو شیبو کې کابل ته رسیدي. د افغانستان خلکو او چارواکو په دې بری زیاته خوښي څرګنده کړه. تیر ماښام په زرګونو خلک د کابل په ګډون یو شمېر نورو خاورونو کې واټونو ته راووتل چې خپل خوشحالي څرګنده کړي.
دونه خوشاله يم چې اصلا نشم کولای چې خپل احساسات په کوم ټکو بیان کوم. د هغ نه باندې خوشاله يم.
د جمهوریت ریاست چارواکي وایي له پاکستان څخه د ملا برادر د ازادي دوه په صورت کې درې غوښتنې لري. د پاکستان صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار بیا وایي چې ملا برادر افغانستان ته ولاړ شي دا به د سولې د خبرو لپاره دومره ماسر نه وي.
افغانستان رخ په ځو خو به د افادیت نه خامند.
د شخړو د هواري شورا وایي طالبان واک نه لري. خبردا وی چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره چې پر دوی واک لري خبري وشي. او پر امریکا د سپتمبر د 12 سمته روسي حمله وروسته په 12 کلونو کې افغانان د نړیوال ټولنې له هڅو خوښ دي.
تر یو هدا پورې دلته نړیوال کومکونه راغله اما متاسفانه په ځای مصرف نشول.
پر دې او پر ځین نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پروند د جنوبي اسیا د فوټبال د فدراسیون
د سیالیو په پایلوبه کې هند ته 2-0 ماته ورکړه او د اتلولۍ جامې وګاټه. د جنوبي آسیا د فوټبال په دې سیالیو کې د دې سیمې د اتو هیوادونو لوبډلو برخه اخیستې وه. د افغانستان ټیم د 5 هیوادونو له لوبډلو سره مخامخ شو چې 4 مات کړل خو یوه سیالي یې مساوي کړه. د افغانستان خلکو او چارواکو په دې بری زیاته خوښي څرګنده کړه. تیر ماښام په زرګونو خلک د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو چې خپل خوشحالي څرګنده کړي. دغه راز افغان ولسمشر حامد کرزي هم د دغه خوښي د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په پایل د ملي ټیم لوبغاړو ته مبارکي ویلې ده. ولسمشر کرزي چې مسابقه په خپل د ټلویزیون له لارې کتله د هغې په پای کې په یو پیغام کې وویل چې د ملي ټیم په دې بریالیتوب ډېر خوشحاله دی او په دې مناسبت نه یوازې ځوانانو بلکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایي. مخکې مو د ازادي راډیو له خبریال سره تماس درلود چې په کابل هوایي ډګر کې وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره کابل هوایي ډګر ته ورځي. اسدالله لودین د کابل هوایي ډګر را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې لودین صاحب، راته ووایه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم آیا رسیدلی او که رارسیږي کابل ته؟ بلې مهرباني.
السلام علیکم نوری صاحب، سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته. همدا شپه موږ د کابل هوایي ډګر کې منتظر یو چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله تاریخ دغلا کوزتی داسې اټکل کې چې په 2 دقیقو کې دغه لوبډله هوایي ډګر ته راورسیږي. اما یو معلومات چې اوس موږ ترلاسه کړو مخ خبرونه کې هم موږ تبصره وکړه چې ولسمشر حامد کرزی هم ټاکل شوی هوایي ډګر ته راشي. د اوس چې دلته موږ له ځینو کسانو سره خبرې وکړې، له ځینو کسانو سره دوی وایي چې د کرزی د راتګ دوه هدف دي، چې یو یې د فوټبال د ملي لوبډلې استقبال دی او بل هم ټاکل شوی چې د شانګهای غونډې ته خپل سفر پیل کړي. بل نورشت،
بله مخکې خو مو وویل چې خلک ډیر راټول شوي دي او د فوټبال د ملي ټیم د هر کلی لپاره، آیا د خلکو ګڼه ګوڼه په زیاتېدو ده؟
نوري صاحب، موږ د هوایي ډګر دننه یو، موږ د ښار له فضا څخه مستقیما خبر نه لرو، اما کوم خبر اعلان چې اوس راغلو دوی سره به موږ خبرې وکړې وای. په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، ځوانان او همداشان حتی خزینه طبقه هوایي ډګر ته را روان دي. دوی غواړي چې د خپل ملي لوبډلې د استقبال لپاره هوایي ډګر ته دننه ولاړ شي. اما دلته ورته د جمهوري ریاست ګردانو اجازه نه ورکوي، خو بل ورته مراسم د اولمپیک ملي کمیټا کې هم نیول شوی دی. هلته هم لوی مراسم دي د ورځې په ترڅ کې به هغه ترسره شي. د هغو مراسمو هدف هم د فوټبال د ملي لوبډلې هرکلی او استقبال دی چې هغه به وروسته پیل شي. خو اوس خبریالان د هوایي ډګر دننه منتظر دي چې د فوټبال ملي لوبډله راکته شي. دلته د ګولو ګډۍ ورته راوړل شوي دي، امنیتي چارواکي ورته راغلي دي، د ولسي جرګې غړي هم ورته راغلي، همداشان د کابینې یو شمېر وزیران هم دلته هوایي ډګر ته راځي او د راتګ په حال کې دي.
چارواکي څه وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به څه وخت راورسیږي؟
موږ چې له دوی سره خبرې کړې دي، مخکې ویل چې 8 بجو شاوخوا کې به رارسېږي، خو اوس وایي چې په لاره دي، کېدای شي په راتلونکو څو شېبو کې دوی کابل هوایي ډګر کې کوچ شي.
بله لودین صاحب، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال د کابل په هوایي ډګر کې و چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د هرکلی لپاره دی هم هلته تللی. ازادي راډیو هلته ده او افغان چارواکي من جمله حامد کرزی هم هلته ورزی تر څو د افغانستان د فوټبال له ملي لوبډلې هرکلی وکړي. ښاغلی کرزی، د هند سره دغه تیر شپې مسابقه هم د تلویزیون لارې کتلی او ډېر پې خوښ سوی دی. د افغانستان په یو شمیر د کابل په ګډون په یو شمیر ښارونو کې خلکو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په دغه بری ډېره خوښي څرګنده کړه. یو شمیر کابل ښاریانو غږونه به واورو.
نن ډېر ویاړم چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د خپل تاریخ کې د فوټبال د جنوبي آسیا په اتلولۍ کې خپله لوبه وګټله او د قهرمانۍ کپ یې خپل کړ. دومره خوشحاله یم چې اصلا نشم کولای چې خپل احساسات په کومو ټکو بیان کړم. د حد نه د باندې خوشحاله یم.
خوشحاله یم چې افغانستان قهرمان شه. 2010 کال کې قهرمان شه، ډېر خوشحاله یم.
نوم مې مسیح الله دی، میدان وردګ ولایت اوسېږم. ډېر د زړه له کومې خوشحاله یم. افغانستان ټول یو ځل ته زړه له کومې تبریکې وایم. د خپل افغانستان تبریکې ټول افغانستان کې یو ځل بیا خپل ځان وښودو. ټول افغانستان
ډېر خوشحاله یم چې افغانستان د جنوبي آسیا قهرمان شو.
زه محمد استبل شرن څخه پکتیا ولایت ډېر خوشاله مې چې افغانستان د فوټبال لوبې لپاره ښه وګټله.
مې نه مسلاده زه په دې لوبه باندې ډېر خوشاله سم او ټول افغانانو ته مبارکي وایم.
افغانستان.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
کندهار ته زوچره چې تیر شپه په زورګونو کسان د کندهار ښار واټونو ته راوتلي وو او د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پرونی بریالیتوب ولمانځه. یو شمیر ښاریانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د لومړي ځل لپاره دوی دومره د خوښۍ احساس کوي. صادق رښتینی همدا شپه له کندهار را سره د ټلیفون په لیکه دی هم تیر شپه دغو مراسمو ته ورغلی وو او اوس په ترې واورو چې د کندهار ښار وضعیت نن څنګه دی. رښتینی صاحب مهرباني.
تاسو ګرانو اوریدونکو سهار نیکمرغه. تیر ورځ چې د افغانستان ملي لوبډلې څنګه په نیپال کې د هند څخه خپل لوبه وګټل ورسره سم د کندهار په زرګون اوسیدونکو سړکونو ته راووتل. دوی تر ډیره د کندهار ښار په زړه شهیدانو چوکي راټول شول. تنونه یې کول او د زنده آباد افغانستان نارې وهلې. تقریبا دغه راټول شو ټول کسانو سره ملي بیرغونه و. دوی ویل چې لوبه کتلې ده او د افغانستان د بریا په خاطر یې بېخي د ځینو په سترګو د خوشحالۍ اوښکې هم توی شوي دي. دغه کسان یوازې ځوانان نه و بلکې د دوی په منځ کې ځینې سپین ږیري هم لیدل کېدل. ما چې د ځینو سره خبرې وکړې دوی ویل چې دا د دوی په ژوند کې له ډېر وخت وروسته په مجموعي ډول د خلکو دونه یو خوشحالي ویني. د خلکو دغه جشن تقریبا د شپې تر دوو بجو پورې دوام درلودی. د کندهار په سټډیوم کې د موسیقي او کنسرت نیول شوی و. هلته هم په زرګونه خلک ورغلي وو او دغه راز د کندهار چارواکي هم هلته ورغلي وو او د ملي لوبډلې دغه بریا یې ولمانځله.
بله رښتینی صاحب، په نورو څنګلورو ولایتونو نه هم خبر لري چې آیا هلته هم همدغه سې د خوښۍ مراسم جوړ شوي وو په هلمند کې یا مثلا نور زابل د اورزګان یا نورو جنوب ختیځو ولایتونو کې؟
تیر شپه په زابل کې هم په ورته ډول خلک سړکونه ته راوتلي وو. دوی هم دغه لوبي پر ګټل کېدو او د افغانستان پر بریالیتوب کوشش کار کړی وو. دوی هم د افغانستان په حق له شعارونه ورکول. دغه پروګرام هم د شپې تر ناوخته په زابل کې روان وو.
صادق رښتینی له تاسو نه یو دنیا مننه د ازادي راډیو خبریالو چې له کندهار د خلکو د هغو خوښیو له حاله خبرولو چې د افغانستان د ملي لوبډلې د پرونی بریالیتوب په اړه بېګاش په څرګند کړي وو. اوس هم جلال آباد زو جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار را سره دی. شینوار صاحب، تاسو واورید چې کندهار کې خو هغه سي د خوښۍ مراسم جوړ شوی او په جلال آباد کې څنګه د وضعیت؟
ډیره زیاته مننه. څنګه چې له کندهار څخه زموږ همکار رښتین صاحب سره دغه موضوع شریک کړل، په همدغه تیر باندې په ننګرهار کې هم پرون سهار خلک د دې په تمه وو چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د هند لوبډلې سره مخامخ کیږي او دا فائنل لوبې ته له سهار دی په تمه وو. یو خو دغه لوبې ته خلک ذکر یې په تمه وو چې تیر ځل چې د انسان سره په لوبه کې افغانستان چې ماتې خوړلې وو دوی غوښتل چې بیا دغه تیر ځل
چې غټ واخلي
زیاتې په لوبه کې شو هغه بدل واخلي. یا په دې ختم نه خلک دې په تمه وو چې کله دا لوبه وګټله د خار کوټونو کې زیاتره په نانوي او دکانونو کې خلک تلویزیون ته ناستو په اتاقونو کې. خو د لوبي کټلو سره سم د لاسه د خار واټونه د خلکو نه ډک شو چې زیاتره د افغانستان بیرغونه په وګو باندې اچولي وو او هغه د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د زنده باد نارې وهلې. یعنی ډیر زیات تودو ولولو سره دغه د ملي ټیم بدرګه کړ او له دې ځنه پته لا بریا نارې وهلې او افتخار پکوم.
بله شنواره صاحب، دغه صحنه چې تاسو دغه صحنه تاسو له نږدې ولیدلې، آیا داسې مخکې هم داسې تکرار شوی وي په جلال آباد ښار کې او که د لومړي ځل لپاره؟ قندهار کې خو مو ولیده ډېرو خلکو وویل چې د لومړي ځل لپاره په قندهار کې چې نا امني دي، ځان وژونکي بریدونه کېږي او وضعیت نا ارامه دی، د لومړي ځل لپاره د خوښۍ احساس کوي، جلال آباد کې څنګه؟
بالکل، په جلال آباد کې هم دغه کومه خوشحالي چې د خلکو مونږ ولیدله، دغه کوم واټونه چې د خلکو نه ډک، کوم احساسات چې د دې راپارېدلي وو، یعنی د ټولو له ورایه د دې په تیرو کې خوشحالي ښکارېدله. او همدغه وو چې دوی ویل چې ډله وه چې دېنه مخکې هغه د کرکټ ټیم چې کله بریا راوړې وه، هغه خوشحالي او داخوشحالي چې دا بیا څو چنده زیاته وه، ځکه چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان په فوټبال برخه کې دغسې اتلولي خپلې او یو لویه بریا لاسته راوړي. نو رښتیا هم د ټولو هېوادوالو چې په ننګرهار کې میشتي، نه یوازې ننګرهار کې بل لغمان ته هم چې اړیکه نیولې وه، په لغمان کې هم ګڼ شمېر ځوانان چې دی واټون ته راوتي وو، په ځانګړې توګه په لغمان کې د خنجر میډیا سنټر په نامه چې کوم ځوانان یو ټولنه ده، د هغوی ټولنې ټول غړي چې په یو بیرغونې په یو سرمنې برابر کړي، دوی واټون ته راوتلي او خپلې خوشحالي اظهار کړله.
شاه محمود شینواری، له تاسو نه مننه د ازادي راډیو خبریالو په ننګرهار کې چې هلته د خلکو د خوښۍ او ولولو له څرګندولو خبرولو چې د افغانستان د ملي لوبډلې د فوټبال د ملي لوبډلې د پرونی بریا په اړه څرګندې کړې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې پرون یې د جنوبي آسیا د فوټبال د فدراسیون د سیالیو په پای لوبه کې هند ته 2-0 ماتې ورکړه او د اتلولۍ جامې وګټه، په څو شېبو کې کابل ته رسیږي. د کابل په هوایي ډګر کې چارواکي او دغه راز من جمله افغان ولسمشر حامد کرزی هم د دغه لوبډلې د بدرګي او د هرکلی لپاره هلته ورزي. د ازادي راډیو خبریالان هم هلته شته او کله چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله کابل هوایي ډګر ته ورسیږي، تاسو باید له وروستي حال خبر کړو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د سهار 8:22 دقیقې کیدونکې دی او اوس هم د افغانستان په اړه پر نور موضوعاتو راپورونه ته مخه کوو. د جمهوري ریاست چارواکي وایي دوی له پاکستانه د ملا برادر د ازادېدو په صورت کې درې غوښتنې لري. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کوي چې غواړي ملا برادر خوشې کړي او د هغه خوشې کېدل به هم د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان تېره ورځ اعلان وکړ چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې به د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغ غنی برادر لبنده آزاد کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر رپورټ کې.
د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې دوی له زندان څخه د ملا برادر له خوشې کېدو سره موافق دي، خو اسلام آباد باید د دوی درې غوښتنو ته جدي پام وکړي. د جمهوری رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیضی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که ملا برادر خوشې کېږي، باید ادرس معلوم وي، د سولې عالي شورا ورته لاسرسی ولري او د خوندي ژوند ضمانت وشي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه‌شنبه په ورځ رویټرز آژانس ته ویلي چې دوی په اصولو کې د ملا برادر د خوشې کېدو پریکړه کړې. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی وایي د ملا برادر خوشې کېدل به د سولې له ټینګښت سره ډېره مرسته وکړي.
یقینا چې د ملا برادر د خوشې کېدو موضوع افغانستان ته ډېره مهمه ده. موږ په دې باور یو چې که ملا برادر خوشې کېږي، ازادي یې د خوشې کېدل یقینا چې د افغانستان د سولې پروسس سره مرسته کولی شي. نو دا به یو مثبت اقدام وي د پاکستان له لوري. دغه موضوع په دې وروستیو مذاکراتو کې جمهوری سمیت کې پاکستان سفر درلودي هلته هم مطرح شو. البته دغه تصامیم باید یقینا چې یو اړخیز تصامیم نه وي، باید د افغانستان د حکومت سره شریک کړای شي. دا چې دوی خوشې کېږي، چیرې ځي، څه کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې په دې اړه باید یو اړخیز تصمیم ونه نیول شي.
ملا برادر هغه څوک دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې افغان حکومت له پاکستان څخه د خوشې کېدو غوښتنه کوي. پاکستان د روانې اونۍ په پیل کې هم تنه طالب زندانیان له بنده آزاد کړل، خو افغان چارواکي وایي په دوی کې داسې مطرح څیرې نه وي چې د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي. د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجدا وایي پاکستان او افغانستان هوډ لري چې د ملا برادر په خوشې کولو سره په ترکیه یا عربستان کې د منځلارو طالبانو لپاره یو دفتر پرانیزي.
ولسمشر احمد کرزی د سفر په جریان کې چې پاکستان ته وکړل پټ خبرې شوې دي، په دې کې البته دا خبره هم وشوه چې باید ملا برادر خوشې شي، خو پاکستانیانو احمد کرزی ته ویلي دي چې د دې خوشې کېدل په دغه شکل هیڅ فایده نه لري، دوی چې خوشې شي بیا هم یا خپل کور ته کینی او یا ځدي طالبانو سره یو ځای کېږي. په دې کې تاثیر د سولې په پروسه کې نشي پریوتای. نو یو بل لار چې ستا غدا دی چې یو بل دفتر طالبان لپاره یو بل ځای باید پرانستل شي.
کارپوهان دا هم وایي چې ملا برادر ډیر وخت په زندان کې تیر کړی او خوشی کول به یې د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړي. د ملا برادر د خوشی کېدو او سعودي یا ترکیې ته د ده د سپارلو خبر په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅو کومه نتیجه ورنه کړه. افغان حکومت هم له دې وړاندې ویلي و چې دوی غواړي طالبانو ته په کابل، سعودي عربستان یا ترکیه کې بل دفتر پرانستل شي.
د پاکستان صدر اعظم جکپوری سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته طالبانو د دوهم مشر ملا برادر په اړه وویل چې له خوشي کېدو وروسته چیرته چې زی هلته تلای شي. سرتاج عزیز تر دې مخکې لویدیځو اژانسونو ته ویلي و چې ملا برادر به له خوشي کېدو وروسته افغانستان ته ونسپاري. د سولې په بهیر کې د ملا برادر پر اهمیت هم سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره غږېدلی دی. د هغه د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وای دا د ملا برادر مربوط خبره ده چې کله د پاکستان له زندانه خوشی شي چیرته ځي. د سیشن بی پر سرتاج عزیز رویټرز سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې اسلام آباد ملا برادر د روان میاشتې په ترڅ کې خوشی کوي خو افغانستان ته به یې ونه سپاري. سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل د ملا برادر د خوشی کېدو پریکړه د حق ژمنې لمخې کړې ده چې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د ورستی سفر پر مهال له افغان دولت سره کړې و. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د ژمنه به ډیر ژر پر ځای کړي.
کرزی چې راغلی وو هغه ته مو وویل چې دا مهمه ده چې د خوشی کېدل د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. خی لومړی ملا برادر له خپل شورا سره اړیکې ټینګې کړي، بیا به پریکړه کوي چې چیرته ځي. افغانستان ته به یې تګ ډیر مؤثر نه وي.
افغان دولت چې بیا بیا د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کوله او هغه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ یو اصلي کس باله، اوس په احتیاط د پاکستان د پریکړې هرکلی کړی دی. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته د ملا برادر د خوشی کېدو د اعلان پاړه وویل
دغه تصامیم باید یقینا چې یو ارخص تصامیم نه وي، باید د افغانستان حکومت سره شریک کړی شي. دا چې دوی خوشی کېږي چیرې ځي څه کوي دا ټول هغه مسایل دي چې په دې اړه باید یو ارخص تصمیم ونه نیول شي، بلکې دغه مسایل باید د افغانستان سره شریک کړی شي او افغانستان هم
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د دولت د دغې اندېښنې په اړه څرګنده کړه چې کله د ملا برادر خوشی کېدو نیټه وټاکل شي کابل به هم له دې بهیره خبر کړي. ملا برادر نږدې درې کاله مخکې په کراچۍ کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ونیو. آیا لا به هم دی پر طالبانو اغیز ولري؟ سرتاج عزیز په دې اړه وویل
هغه وخت به دا څرګنده شي چې ملا برادر ته طالبان په څه سترګه ګوري. که هغوی له ده ګټه واخیسته او څه واک یې ورکړ او که یې څه واک ور ونه سپاره بیا به نو غلی وي. که چېرته طالبانو دای د سولې په بهیر کې ور شامل کړ نو مؤثره به شي، که نه بیا به اغیزمن نه وي.
پاکستان تر اوسه له خپلو زندانونو 33 طالبان خوشی کړي دي او دا نه ده معلومه چې دا کسان چیرته تللي دي.
و امرده چې د پاکستان صدر اعظم لوړ پوړی سلاکار وایي که ملا برادر افغانستان ته ولاړم شي دا به د سولې د خبرو لپاره دومره معصر نه وي. د شخړو د هواري شورا مشر بیا وایي طالبان واک نه لري. ښه به دا وي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره چې پر دوی واک لري خبرې وشي. د شخړو د هواري د عالي شورا غړو د افغانستان له دیني عالمانو او مخورو څخه هم وغوښتل چې له اوسني کړکۍ څخه د هېواد د ژغورلو لپاره حق خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال محمد ابراهیم صافي په رپورټ کې.
د منازعاتو د حل شورا وایي تر څو چې د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان له استخباراتو سره خبرې ونه شي اوسنۍ روانې هڅې به همداسې بې نتیجې پاتې شي. د دې شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي وایي چې د پاکستان استخبارات د طالبانو ملاتړ کوي او تر څو چې د هغوی په اراده کې بدلون را نه شي یوازې له طالبانو سره د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي.
د دغه سولې په اړه چې خبرې کوي له طالب سره خبرې کوي. طالب یو نوم دی، تر شا یې سل په سلو کې د پاکستان آیس آی دی. ما ویلي چې که خبرې کوي د پاکستان آیس آی سره خبرې وکړي، آیس آی قانع کړي، طالب په خپله له منځه ځي.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د خبرو د پیل هڅې پیل کړي دي، خو دې هڅو یې تر اوسه کومه ګټوره نتیجه نه ده ورکړې. که څه هم په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره سم د خلکو ترمنځ د سولې ټینګښت ته هیلې پیدا شوې، خو د هغه دفتر د پرانیستلو څرنګوالی هم د افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخ شو او وتړل شو. د سولې عالي شورا هم مني چې پاکستان د سولې په ټینګښت کې ښه رول لوبولی شي، خو دا خبره نه مني چې وسلوال افغان طالبان دي نیغ په نیغه د چا تر اغیزې لاندې وي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد په دې اړه وویل:
زه خو دې کې ډېر په دې معتقد نه یم چې طالبانو تحریک دې مطلق دې او چا د تاثیر لاندې. صحیح ده چې طبیعي ده چې څوک کمل کې پاتې کېږي هلته به یو څه ناڅه نفوذ او تاثیر په هغې باندې وي، مګر زه په دې معتقد نه یم چې دا دې مطلق دې او چا په کنټرول او د چا په سلطه او په اختیار کې وي.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په خپل روسي سفر کې وویل چې پاکستان په طالبانو کې نفوذ لري خو په هغه کنټرول نه لري. افغان حکومت او د سولې عالی شورا هم تر خپل وسې له پاکستان څخه د سولې په بهیر کې د همکارۍ غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا پاکستان تر اوسه په دې برخه کې رښتینی همکاري نه ده کړې. خو په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره د افغانانو ترمنځ داسې هیلې زیاتې شوې چې ممکن دغه هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. محمد ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان د مشرانو جرګې شپاړس کسیز پلاوی چې افغانستان ته سفر کړی ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت او پاوز به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو، البته په تفصیل اوریدلی شئ. خو اوس اته نیمې بجې دي، یوه دقه هم پرې اوښتې ده، او صفي الله ستانکزي ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې پرون د جنوبي اسیا اتل ولی ګټلې په څو راتلونکو شیبو کې کابل ته ورسیږي. ولسمشر کرزی او نور لوړپوړي چارواکي له زرګونو عامو خلکو سره د ټیم د هرکلي لپاره چمتووالی لري. د افغانستان حکومت د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر د خوشي کولو لپاره د پاکستان د تیاری هرکلی وکړ. پاکستان ویلي چې ملا برادر د دې لپاره خوشي کوي څو د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف بنن د روسیې د هغه پلان په اړه خبرې وکړي چې لمخې د سوریې د کیمیاوي وسلې لمنځه وړل کیږي. او د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وخزه په دې تور نیول شوې چې جهادي ډلو ته کسان جلبول او د جګړې لپاره ورلیګل.
ازادي راډیو اوري دغه راز د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې مو هم واوریدل، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې پرونی د جنوبي اسیا د فوټبال د فدراسیون د سیالیو په پایلوبه کې هند 2-0 ماته ورکړه او د تلوالۍ جامې وګاټه په څو شیبو کې کابل ته رسیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم د دې ټیم د هرکلی لپاره کابل هوایي ډګر ته ورځي. موږ به هم د ازادي راډیو له خبریالانو سره چې هلته دي تماس ونیسو، او کله چې دا ټیم کابل ته راورسیږي د مراسمو له حاله به مو خبر کړو. خو اوس بیا هم د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د مشرانو جرګې شپاړس کسیز پلاوی چې افغانستان ته سفر کړی ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت او پوز به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. پاکستاني سناتورانو پرون د افغانستان د مشرانو جرګې له غړو سره د افغانستان د سولې د بهیر او په کابل کې د نړۍ د دینی عالمانو د یوې لویې غونډې د جوړېدو پر لارو چارو خبرې وکړې، او هم یې د افغانستان د مشرانو جرګې سره د همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریالې مرزیه احمد زی په رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان د مشرانو جرګې استازیو یا تفاهم لیک د دواړو هیوادونو لپاره مهم وبله، او هیله یې وښوده چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو په حل کې ګټور تمام شي. د دواړو هیوادونو د سنا غړیو وویل چې په راتلونکي کې به پر امنیتي او دفاعي مسایلو سربیره د دواړو هیوادونو د خلکو او پارلمانونو ترمنځ په اقتصادي، سوداګریزه، پانګې اچونې، سولې او نورو برخو کې هم همکاري وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم منشي فاروق شاه جناب د افغانستان او پاکستان د سنا د غړیو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه داسې وویل:
اگر پاکستان و افغانستان دست به دست هم بدهند، مشکلات امنیتی موجود
که چیرې افغانستان او پاکستان یو بل ته لاس ورکړي، نو د موجوده ناکراری ستونزه به په دواړو هیوادونو کې حل شي. همدارز افغان او پاکستانی سرتیرو ته لازمه ده چې ګډ ګواښونه تشخیص او هغه له منځه یوسي. دواړو لورو توافق وکړ چې د ښځو د حقونو او د بشر د حقونو په برخه کې به همکاري وکړي. په پای کې د دواړو دفاعي کمیسیونونو لخوا د بنسټیزو مذاکراتو په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شو.
دفاعي پارلمان های هر دو کشور یادداشت تفاهم در جریان مذاکرات به امضا رسید.
د ښاغلي جناب خبره نه امنۍ له افغانستان سربیره پاکستان کې هم ډیری شوي او دا ځل اسلام آباد غواړي په ګډه له افغانانو سره د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د مشرانو جرګې 14 کسیز پلاوی د دوشنبې په ورځ افغانستان ته راغلی ترڅو په سیاسي، سولې او ځینو نورو مسایلو کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین سعید وښوده چې په افغانستان کې د سولې روانې هلې ځلې عملي بڼه غوره او بریالۍ شي. نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان او پاکستان د سنا د غړیو ترمنځ به دا ډول غونډې دوام وکړي او راتلونکې غونډه به په 2014 میلادي کال کې په اسلام آباد کې جوړه شي. ښاغلي حسین وویل چې پاکستان به له 2014 میلادي کال نه وروسته په افغانستان کې د ستونزو په حل کې ډېره همکاري وکړي. د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین وویل چې د دوی د راغلي پلاوي په چوکاټ کې لوړپوړي چارواکي دي او د پاکستان حکومت د دوی سپارښتنو ته ډیره پاملرنه کوي.
As far as the armed forces of Pakistan are concerned, the security forces, they are under the parliament and the government.
د پاکستان ټول پوځي او امنیتي سرتیري د حکومت او پارلمان تر کنټرول لاندې دي. زه د سنا مجلس د دفاعي کمیټې غړی يم. کومې پریکړې چې موږ کوو د پاکستان د حکومت د پاکستان د ټول امنیتي سرتیرو لخوا ملاتړ او عملي کیږي.
By the security forces of Pakistan and by the state of Pakistan.
پاکستان تر دې وړاندې له افغانستان سره د سولې د پروسې او خپل زندانونو څخه د طالب مشرانو د خوشی کولو په اړه هم ژمنې کړې، خو داسې انتقادونه شته چې خپلې کړې ژمنې سمې نه دي عملي کړې. د پاکستان د سنا پلاوی اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی له سفر نه دوه اونۍ وروسته افغانستان ته راغلی. سیاسي څېړونکي سره لدی چې کابل ته د پاکستان د سنا د دې پلاوی سفر له سیاسي پلوه مهم بولي، خو وایي چې تر دې پخوا دې ډول سفرونو دیره نتیجه نه د ورخړې.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و امنی فرمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره 15 تنه غوره کړي او لست ولسمشر کرزي ته استولای دی. د یادو کمیټې مسؤلینو پروندې وی خبري غونډې پر مهال د یادو کسانو نمونه رسنیو ته اعلان کړ. دوی وویل چې د دې کسانو په ډله کې درې تنه ښځې شامل دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې په دې لست کې مسلکي معیارونه په نظر کې نه ونیول شوي دا به له دې هیواد سره لویه جفاوي. د یادو 15 تنو له جملې څخه چې د غوراوي کمیټې لخوا افغان ولسمشر ته معرفي شوي ځتنه باید انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه وټاکل شي. په دې اړه جزئیات د سید کمال شاه عارف پر راپور کې.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو غراوي کمیټه وایي چې دا 15 سنه د شې وړتیا، تجربه او لوړو زده کړو مخې غوره سوي دي. د دې کمیټې ویان فضل هادي مسلمیار د چهار شنبه پر ورځ خبري کانفرنس کې وویل چې د دې کسانو د غوره کولو بهیر په شفاف ډول ترسره سوي دي. ښاغلی مسلمیار وویل چې دا 15 کسیزه لیست کې درې تنه ښځې هم شامل دي.
ما هتل وس کوشش کړم چې
موږ د قانون د حکم سره سم یارونه په نظر کې نیولې دي. هغه موږ په نظر کې ونیول څه چې زموږ لواسه کېدل. جنسي او قومي ترغیب د توان له حده په داغلیس کې نیول سوی دی. که کافي وګوري ترکمن، تاجک، هزاره، نر او ښځې، پښتون، حتی سید هم پکې شامل دي. ښاغلی مسلمیار هغه ګنګوسیه رد کړې چې ول کېږي دوی د دې کسان د غراوي پر مهال تر فشار لاندې وو. ډاکټر نجیب الله، شجاع الدین شجاع، شفیقه معیار، عبدالستار سعادت، عبدالجبار واحدي، سید عزالله الفتی، رویدا عظیمی، محمد جواد صالحی، عبدالغیور غیور، امان الله تجلی، نادر محسنی، عزیز الله ریافر، کاظمی محقق، سید فاروق عمر او پیغمبر قلدغون هغه کسان دي چې د یاد کمیټې لخوا افغان ولسمشر ته معرفي شول. د غراوي کمیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او مجاهدون د قانون پر اساس د انتخابات د خپلوا کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د غړو د غوراوي په هدف جوړه شوې ده. په دا کمیټه کې د ولسي او مشرانو جرګې رئیسان د سری محکمې سرپرست د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې او د بشر د حقوقو د خپلوا کمیسونونو مشران او د مدني ټولنې یو تن غړي شامل دي. د غوراوي کمیټې د معلوماتو له مخې یاد 15 تنه د 223 تن له ډلې نه غوره شوي دي. دا کمیټې مخکې هم د 300 مراجعینو له جملې څخه 28 تنه ولسمشر ته معرفي کړي چې ولسمشر له هغې ډلې څخه 9 تنه د انتخاباتو د خپلوا کمیسون د غړو په توګه وټاکل. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې په دغه لیست کې مستقیم معیارونه په نظر کې نه وي نیول سوي، دا به له دې هېواد سره سره جفا وي. بدبختانه د غوراوي کمیټې په فورم کې تحصیل او تجربه هم په نظر کې نیول سوي دي. په داسې حال کې چې انتخابات مشتبه رشتې لري، تجربه باید انتخابات په برخه کوي. که دا کار عام وي، دا د افغانستان سره یو لویه جفا ده. په افغانستان کې یو شمېر مدني ټولنې وایي چې ولسمشر کرزی باید د 1500 کسان له جملې څخه تکړه او مجرب کسان د انتخاباتي شکایتونو د غړو په توګه وټاکي. دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې باید قومي، سیمه ییز او ګوندي مسایل په پام کې ونه نیول سي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د کابل امنی قمندانۍ وایي په کابل ښار کې د سنبولې د 13 نېټې د پیښو په هکله څېړنې روانې دي. تېره دوشنبه چې د جهادي شخصیت احمد شاه مسعود د وژل کېدو له 12 تلین سره برابر و، د ده یو شمېر پلویان د ښار واټونو ته راوتلي وو او په ځینو سیمو کې د بې نظمیو سبب شوي وو. د کابل امنی قمندانۍ مرستیال ازادي راډیو ته وویل د دې بې نظمیو عاملان به معلوم او وبپوښتل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د کابل امنیتی مسؤلین ډاډ ورکوي چې د هغو بې نظمۍ په اړه به څېړنې وکړي چې د دوشنبې په ورځ د احمد شاه مسعود یو شمېر پلویانو په کابل ښار کې رامنځته کړې وې. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین آزادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به هرومرو د داسې پیښو د تکرار مخه ونیول شي.
موضوع جدي پیگیری لاندې ده. په صورت دې چې د خلک شناساییش ان شاء الله د دې گرفتاری په ارتباط اقدام کیږي، نو په آینده کې به ان شاء الله پولیس د کابل د دې تجربه په خصوص سره اجازه نور چاته ورنه کی چې په خار کې داسې بنظمي وکړي.
په افغانستان کې هر کال د شهید اونۍ او د پخواني جهادي قماندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو ورځ په ځانګړو غونډو کې یادېږي، خو په وروستیو دوو کلونو کې لیدل کېږي چې د احمد شاه مسعود ځینې پلویان ډلې ډلې د ښار واټونو ته راوځي، د موټرو کتارونه جوړوي، د ښار په واټونو کې د بې نظمیو سبب کیږي او حتی په ځینو حالاتو کې وسلې هم کاروي. د تېرې دوشنبې په ورځ یو شمېر کسانو غوښتل چې د ژوندون د خصوصي تلویزیون پر دیوالونو د احمد شاه مسعود عکسونه نصب کړي، خو کله چې د یاد تلویزیون ساتونکي د دوی مخه نیسي، ترمنځ شخړه رامنځته کیږي. ځینې کابل خاریان وایي چې په دې ورځ د احمد شاه مسعود په لسګونو پلویان ډله ډله له سهاره تر ماښامه د ښار په واټونو کې ګرځېدلي او په ځینو ځایونو کې د بې نظمیو لامل شوي دي. دوی دا حرکت غندي او له امنیتي ځواکونو یې د مخنیوي هیله کوي. دو تنو ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر داسې لمانځل نه د اسلام د نگانه او نه د افغاني کلتور د لحاظ نه هېڅکله ښه نه دي، لکه د ژوندون تلویزیون باندې چې دوی حمله وکړله او بیا وتخیلو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړو. زما په نظر باندې چې تر څو پورې مشران دوی تقویه نه کړي، عام خلک داسې کار نشي کولی.
حاجي رحمان ترخیل، دا یو ناشایستګي ده. مسعود موږ نه وایو چې دا اتل نه ده، داسې اتلان هم په افغانستان کې زخ زیات تیر شوي، خو باید په دې قسم ونه لمانځل شي لکه دا چې لمانځي کړو.
خو د شهید د ونۍ د نمانځلو د کمیسیون ځینې غړي وایي چې په دې ټینګار شوی و چې د شهید ونۍ د شهید مقام ته د درناوي له اصولو سره سمه ونمانځل شي. د افغانستان د ملي ائتلاف ویاند فاضل سنچارکی له حکومت غواړي چې د تدابیرو په نیولو سره دی په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیسي. سنچارکی وایي هغه ډلې چې په داسې ورځو کې بې نظمي جوړوي مافیایي کړیو پورې تړلي او غواړي چې د ملي شخصیتونو تصویرونه ناوړه وښیي.
در این برنامه ها یک تعداد دوستان نادان احساساتی وسیله و ابزار دست بعضی حلقه ها و گروه های مافیایی قم
په دې ډول پروګرامونو کې یو شمېر ناپو او احساساتي دوستان د مافیایي کړي د لاس اعلی ګرځي او غواړي چې د ملي اتل شخصیت ته زیان ورسوي او مخالفینو ته د تبلیغ زمینه برابر کړي.
تیر کال هم په همدې ورځ د جهادي ځوانانو د یوې ډلې او د کابل ښار د پولیسو خته د سیمې د اوسیدونو ترمنځ په نښته کې یو پولیس او دوه ملکیان ووژل شول او څلور تنه ټپیان شول.
و مرده چې د کابل د امنی قمندانۍ وایي چې د تېرې دوشنبې د ورځې د پیښو په اړه څېړنه کوي او عاملین به یې ډېر ژر په نښه شي او د تحقیقات به ترې وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هېواد کې د ښځو د ځانوژنې د پیښو ډېرېدو ته اندېښنه لري. د دې وزارت مسؤلین وایي په تېر یو کال کې په کابل او هرات ولایتونو کې څه باندې 2500 کسانو چې اکثره یې ښځې وې د ځانوژنې هڅې کړي. د عامې روغتیا وزیر پرون د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې په هېواد کې د ځانوژنې پیښو د ډېرېدو عوامل رواني ناروغۍ او کورني تاوتریخوالی دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې ځانوژنه په نړۍ کې د ځوانانو د مړینې دوهم لوی عامل بلل کېږي. په اړه نور حاله له کابل د ازادي راډیو د خبریاله جمیله ظریف پر راپور کې.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې ځانوژنه د ځوانانو ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه ده چې تلفات یې د جنګونو، ترافیکي او طبیعي پیښو د تلفاتو په پرتله ډېر زیات دي. د عامې روغتیا وزیرې سریه دلیل د چهارشنبې په ورځ د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ځانوژنې د پیښو شمېرې ښیي چې افغانې ښځې د نارینهو په پرتله له ډېرو رواني او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. هغه وایي ثبت شوې پیښې ښیي هغه نجونې چې د ځانوژنې هڅه یې کړې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو ترمنځ دي. خودکشی دومین عامل بزرگ مرگ. هغه وایي ځانوژنه په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د مړینې دویم لوی عامل بلل کېږي. د هر دریو کسانو له ډلې چې ځانوژنه یې کړې دوه وایي رواني ناروغۍ درلودې، لکه افسردګي، له نشه یي موادو نه کار اخیستل، کورنۍ ستونزې، په کم عمر کې واده کول او په زور واده کول د ښځو د ځانوژنې عوامل بلل کېږي. میرمن دلیل وایي چې په افغانستان کې میرمنې ډېر کله د ځانوژنې لپاره له ځان سوځونې، زندۍ کول، د ستوني رګ پرې کولو او یا هم د زهرو له خوړلو نه کار اخلي. د هغې په خبره د غنجونو له ډلې چې د ځانوژنې هڅه یې کړې 95% یې بې سواده او یا د لږ سواد درلودونکې وې. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې تیر کال د ځانوژنې 1020 پیښې د کابل ښار په روغتونونو کې او 1320 نورې د هرات په روغتونونو کې ثبت شوې دي. سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د دې ټولنیزې ستونزې د ډېرېدو له امله اندېښنه څرګندوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا دا یوه نړیواله ستونزه بولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال په نړۍ کې 1 میلیون کسان د ځانوژنې له امله مري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د سازمان استازي ریچارد پیپر کورن په دې اړه وویل،
ډېر شمېر هغه کسان چې خپل ځانونه وژني رواني ناروغۍ لري. وروستۍ څېړنې ښیي چې په راتلونکو 2 لسیزو کې به رواني ناروغۍ د ټولو ناروغیو کچه 25% لوړه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي دي، خو کتونکي وایي څو چې په افغانستان کې د بېوزلۍ، تاوتریخوالي او له ښځو سره د ناوړه چلند مخه ونه نیول شي، ګمان نه کېږي چې د ځانوژنې پیښې هم کمې شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
پر امریکا د سپتمبر د 12 تر روسي حمله وروسته په 12 کلونو کې افغانان د نړیوال ټولنې له هڅو خوښ دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس به یوې بلې موضوع ته لاړ شو. د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو نندارتون پرون په کابل ښار کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د تازه میوو او سبزیجاتو شاوخوا 10 تولیدونکو شرکتونو خپل محصولات اندارې ته ایښي او د سوداګرۍ وزارت چارواکو وویل سږ کال د محصولاتو په تولیداتو او صادراتو کې د تیر کال په نسبت 60% زیاتوالی راغلی. د تازه میوو او سبزیجاتو صادرونکو وایي چې د محصولاتو د ساتنې لپاره مناسب سړ ځایونه او ګاونډیو هیوادونو ته د ترانسپورت اسانتیاوې نه لري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان تازه میوې او سبزیجات لوړ کیفیت لري او کولی شي چې د ګاونډیو او نړۍ په هیوادونو کې ښه مارکیټ ومومي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تازه میوو او سبزیجاتو په یو نندارتون کې وکړې. خاغلی شینواری وویل سکال په هیواد کې د تازه میوو او سبزیجاتو په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
خوشبختانه امسال در ربع اول سال تقریبا 60% افزایش در تولیدات زراعتی ما آمده، نه تنها در تولید آمده بلکه
لانی کمرغه د سکل په لومړی درې میاشتو کې زموږ په کرنیزو محصولاتو کې کابوش 50% زیاتوالی راغلی. دا زیاتوالی یوازې په محصولاتو کې نه بلکې د تازه میوو په صادراتو کې هم راغلی دی. دا د هیواد اقتصادي وده یو مهم ګام دی. موږ هڅه کوو دا محصولات نور هم زیات او په بهرنیو هیوادونو کې ورته مارکیټونه ومومو.
د افغانستان د مختلفو تازه میوو او سبزیجاتو نندارتون د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار په بابر بڼ کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د تازه میوو او سبزیجاتو شاوخوا 100 شرکتونو خپل محصولات نندارې ته ایښي وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو وویل اوس مهال د هیواد تازه میوې او سبزیجات د منځنۍ آسیا د هیوادونو په نسبت هند او پاکستان ته زیات صادرېږي، خو هڅې روانې دي چې دا محصولات عربي هیوادونو، چین، اروپایي هیوادونو او امریکا ته هم صادر شي. د تازه میوو او سبزیجاتو تولیدونکو ویل چې که حکومت ورسره لازمې مرستې وکړي د دوی حاصلات به له دې هم زیات او په بهرنیو مارکیټونو کې به ډېر اخیستونکي ومومي. د دې محصولاتو د تولیدونکو شرکتونو د ټولنې رئیس حاجی حسن وویل اوس هم یو لړ ستونزې شته چې د دوی د لا فعالیت او صادراتو د زیاتوالي مخه نیولې ده.
اول د سړو خونو د ظرفیت کمواله، اوس ټول حاصل راوتلی ده، ساتلو امکانات نشته. ترانسپورت دوم مشکل ده، لا اوس هم د افغانستان تاجران د مال د انتقال په مورد نظر مارکیټونو ته د ترانسپورت مشکلات لري، هم زمینی هم هوایی. موږ په خلیج هیوادونو کې قوي مارکیټ لرو، اما په کومه طریقه دا مال ورسو؟ موږ د اروپا مارکیټونو ته باید مال ورسو، نو د دې لپاره د مځکني او بحري ترانسپورت ته ضرورت ده. د دې لپاره د ذخیره ضرورت ده چې کله ذخیره ګان نه وي نو دا مال مسلمان خبره ده چې هم خرابیږي هم په ارزانه نرخ باندې خرڅیږي.
کارپوهان وایي د افغانستان تازه میوې او سبزیجات لوړ کیفیت لري، خو څرنګه چې په وچه کې ایثار هیواد دی د بهرنیو مارکیټونو پاملرنه ورته کمه ده. دوی ټینګار کوي چې حکومت د دې محصولاتو صادرولو ته د نړۍ له هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. افغان حکومت وایي خصوصي سکتور د هیواد د تولیدي محصولاتو کیفیت او پروسس ته جدي پاملرنه وکړي.
په کابل کې د تازه میوو د نندارتون په باب مو واورېده چې پرون پرانستل شو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل او دا موضوع مو تعقیب کړه، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې پرون د جنوبي آسیا د فوټبال د فدراسیون د سیالیو په پای لوبه کې هند ته 2-0 ماتې ورکړه او د اتلولۍ جامې وګاټه، په څو شېبو کې کابل ته رارسېږي. د کابل په هوایي ډګر کې د دې لوبډلې د هرکلي لپاره یو لړ ترتیبات نیول شوي دي. ولسمشر حامد کرزی هم ویل کېږي چې د دې لوبډلې د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورځي. د ازادي راډیو خبریالان هلته په هوایي ډګر کې دي او کله چې دا لوبډله راورسېږي تاسو به د هرکلي د مراسمو له حاله خبر کړو. خو اوس به بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم شو او د سپتمبر د 11 نیټې د اغیزو په باب یو تفصیلي راپور راواخلو. پرون د سپتمبر 11 وه او 12 کاله مخکې په امریکا باندې تروریستي حملې وشوې. د دغې پیښې 12 کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې راز راز ستونزې او ناخوالې شته. افغان چارواکي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ د تروریزم او افراطیت ډېرېدل د اندېښنې وړ خبره ده. سیاسي څېړونکي او عام وګړي هم وایي چې امریکا خپل هدف چې د اوسامه بن لادن د القاعده پخواني مشر وژلنه وه ترلاسه کړ، خو په دې هېواد کې د ستونزو هوارولو ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې او پر افغانستان د دې پیښې د اغیزو په اړه پام وکړئ. د نسیم شفق د تفصیلي راپور ته.
د سپتمبر د 11 نیټې له پیښې 12 کاله تیریږي، خو په افغانستان کې له پرمختګونو سره سره لا هم په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ځینو نورو برخو کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې شته. څېړونکي وایي چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښې پر افغانستان هم مستقیم اغیزې وکړې. دوی وایي چې د طالبانو رژیم نسکور شو، د بند پریکړې پر اساس موقته اداره رامنځته شوه، استراری لویه جرګه، انتقالي دولت، د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه او له هغې وروسته د انتخاباتو پر اساس حامد کرزی د افغانستان د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی وایي چې نړیوالو افغانستان یوازې پریښی و او د ده په خبره د سپتمبر د 11 پیښه وه چې هغوی یې خپلې دې تېروتنې ته متوجه کړل.
این حادثه با باعث شد تا یک رژیم تروریستی در افغانستان
دا پیښه د دې لامل وګرځېده تر څو په دې هیواد کې یو تروریستي رژیم له منځه ولاړ شي او افغانستان د نړیوالې ټولنې د مرستو په نتیجه کې ډیموکراتیک ارګانونه ولري. خو له بله پلوه له تروریزم سره جګړه د تروریزم او افراطیت د ډېرېدو لامل هم ګرځېدلې. د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته نړۍ افغانستان ته توجه وکړه او ویلیدل چې د دې هیواد هیرولو څه نتایج درلودل.
له اوس نه پوره دولس کاله وړاندې د سې شنبې ورځې په سهار 8:06 دوه مسافر وړونکي الوتکې د امریکا په نیویارک د نړیوال سوداګریز مرکز له دو آسمانڅکو برجونو سره ولګېدې. له دې پیښې لږ وروسته بله الوتکه په واشنګټن کې د امریکا د دفاع وزارت له هسکې ودانۍ سره ولګېده. په دې پیښو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول او ډېر مالي زیانونه یې هم متحده ایالاتو ته واړول. د اسامه بن لادن په مشرۍ القاعده شبکه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ملاتړ کاوه د دې حملو مسؤله وبلل شوه. په امریکا کې د سپتمبر د 11مې نیټې پیښو په افغانستان کې هم له بیلابیلو اړخونو ډیر بدلونونه راوستل. د 2001 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 8مې نیټه د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. افغانستان ته بهرني ځواکونه راغلل او په دې هیواد کې نوې سیاسي فضا رامنځته شوه. سیاسی کتونکو وی چې له هغه وخت نه را پدې خو کڅ هم په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي، امنیتی او نورو برخو کې د پاموړ پرمختګونه شوي خو دوی تر هغه کم بولی چې خلکو ورته تم درلوده. د سیاسي چارو سړونکو حاجی سید داوود د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوال ټولنې لژمنو او هڅو سره سره لا هم د امنیت په سیر په زینو برخو کې خورا ستونزې شته.
امریکایانو هغه څه چې هدف ټاکلی و هغې ته ورسېدل چې اسامه بن لادن باید یا ونیسي او یا یې مړ کړي. تر یو حده پورې دلته نړیوال کومکونه راغلی، اما متاسفانه په ځای مصرف نه شول. عام خلک چې کومه توقع یې درلوده چې هغه سوله وه، ثبات و، امنیت و، بیا رغونه وه، متاسفانه تر اوسه پورې هم په دې 12 کلونو کې افغانستان او افغانان د جګړې پور کې
سړي. کتونکي وایي چې د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته د افغانستان د خلکو په ژوند کې د پاموړ بدلونونه راغلي. لوی لارې رغول شوي، میلیونونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، لسګونه زره ځوانان په لوړو زده کړو بوخت دي او داسې نور. خو دوی وایي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې له هغې کمې دي چې 12 کاله وړاندې فکر کېده. د افغانستان عام وګړي هم وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په دې هیواد کې په ځینو برخو کې کارونه شوي خو ټینګار کوي چې لا هم په افغانستان کې ډېرې ستونزې او ناخوالې شته.
بدبختی، درپدری، خاور پسر، ترور، دغه ګورو ډېر شان مونګورو. افغانستان اقتصاد ضعیف دی، بی سعودی ورکشته، څوک چې افغانستان سره ترسه خدمت نه دی کړی.
امریکایان چې افغانستان ته راغلل کاخه دې نه لرو. د امریکایانو نه پولیس جوړ کړی دی، سړک جوړ کړی دی، لیکن انجینر مې مړ شوی دی، ډاکټر مې مړ شوی دی، د کلی مشر مې مړ شوی دی.
زه دغه نه مونږ نه یو خوشو.
اوس خو وزه هیڅ اثر په امنیت کې نه ده، ټول هر څه په خطر کې دي.
افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم ډیر کله په دې هیواد کې ستونزې منلي. خدای هم ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او د ښې حکومتداري او اساسي پروژو د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او د دې شبکې د ځینو نورو چارواکو وژل کېدل هم د متحده ایالاتو لپاره مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. په افغانستان کې پر نړیوالې ټولنې دا انتقاد هم کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه و پاملرنه نه ده کړې او همدا علت دی چې په دې هیواد کې لاسته راوړنې د سیډونکو له نظره د پام وړ نه دي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود هم همدې ستونزو ته ګوته نیسي او وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هر پلوه ډېرې ستونزې شته، نړیوال له دې هیواد څخه د وتلو پلان لري.
جامعه جهانی وعده های داده بودن بر ملت افغانستان.
نړیوال ټولنې افغانستان سره ډیر ژمنې کړې. له بعد مرغه په داسې حال کې افغانان یوازې پرېږدي چې دلته ارګانونه پیاوړي او نهادینه شوي نه دي. زموږ امنیتي ارګانونه لا تر اوسه نه دي جوړ شوي، سیاسي ارګانونه مو نه دي پیاوړي شوي او لا تر اوسه موږ په خپل هیواد کې د ملي اقتصاد لرونکي نه یو. دا چې نړیوال ټولنه په اوسنیو شرایطو کې غواړي له افغانستان څخه ووځي دا پریکړه زموږ د خلکو له هیلو سره په مخالفت کې ده.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا شاوخوا 8 میلیارد ډالر په دې هیواد کې د بیا رغونې په برخو کې لګول شوی، خو لا هم په افغانستان کې په هر برخه کې خورا ستونزې شته. افغانان وایي لا هم په افغانستان کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او د دې هیواد له بیلابیلو برخو نه هر ورځ د ډزو، چاودنو او مرګ ژوبلې راپورونه اورېدل کېږي.